خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت هم دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. نوریاس نوری در استودیوست. خوش آمدید نوری سر.
بله جاوید نعیمی تاسو استودیو مشی.
په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوه بل خبرونه کې موزه نوریاس نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په تخار کې وښوندې د نه زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل او وغندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونیزه خبرونه مهیروي. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل غندلي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تېرو 36 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بې ګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین په دریو چاودنو کې پرون 14 ملکي وګړي ووژل شول او 15 نور اټاپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د وښوونځي 9 زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر بیا په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له 6 تر 8 او بیا د اکتوبر تر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اورېدلي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړې وه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایه ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیې رپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,333 رایه ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایه اچولي د 1,803,101 رایه د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 6,226 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه د په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په 6 نیټه ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په 3 اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر د ترکیې چارواکو هم تایید کړی دی. په چاودنه کې شل ملکي وګړي ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب په ښار ګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې څوارلس کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملشه ول. د ترکیې دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کوردانو د ملشه ځواک لخوا شوې چې انقره د کوردستان له پیکیکي ګوند سره تړلې او ترهګر ګڼي. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتېری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خبر کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبه د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتېرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتېري وژل کېدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی یې پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای په ځای کړی دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي اډې پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي. له دې مخکې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د مالیان پر دوو پوځي پوستو په حملو کې چې اسلامي سخت دریځ مسؤول بلل شوي 38 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 12 کلونو ریسه وبخې له وو کلونو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې د یوه اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراینی برخې د یوه موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندري پورنوف خبره کړې او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبريالانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبريالانو د هغوی د کار په خاطر فشار اچول او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو اوکراینی برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکوونکي اوس مهال د اندري پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې عمل اندري پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپاره کړل او خبرالان ته یې خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې اته بجې او و دقیقې دي وړاندې په خبرونه کې افغان ولس مشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په تخار کې و ښوونځي د نه زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنویو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. په یوه تحلیلي راپور کې به واوري چې آیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي وژل به په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز وکړي.
د دې کوم پلویان لري د دې وزن د دې پروژاتو تاثیر کوي. د دوی هغه د څنګل مرکزونو د منځ دي همدارنګه هغه مدیریت او رهبري او لیدرشپ د منځ دي.
د اروزګان کندهار لویه لاره تر اوسه نه امن ده.
تماشور څخه ټکی چې تاسو ولکې دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو سره ډکه لار ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د ځوانانو او د حقیقت څه دی مه هېروئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزې اورېدلې. شي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باساو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې په پرنویو حملو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پرون په حملو کې تر 1.5 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې وه چې د یوه ښوونځي 9 کوونکي پکې ووژل شول. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي 9 کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بیګا رسنیو ته استول سوي لیکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حملو د افغانستان د نوي نسل عزم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګنا خلکو ژوند ته داسې څرګند بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسوال نشته کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقوقو جدي تیرای غني. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته پرونو ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیښو په اړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 20% زیات شوی ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 40% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پړه پر وسوالو ډلو لکه طالبانو راچولې وه. د روان میلادي کال په می میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل سوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول او لس تنه زخمیان شوي ول.
د غرز پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې 9 ملکیان ووژل. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د سرروزی ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوي وویل شوي په وژل شوو کې 4 تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې دایش په خوانی مشر ابوبکر البغدادي د اکتوبر په 16 نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دایش ډلې خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ خو وروسته په افغانستان کې یو شمېر ډلې له دایش سره یو ځای شوې او په افغانستان په یو شمېر په تیر بیا په ختیځو ولایتونو کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د دایش ډلې فعالیتونه کمزوري کړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واوري.
د دایش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول له هم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې لرات سرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندی وتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي له مړینې وروسته له هم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش جنگي ماشین ټکنی او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
د دوی کوم پلویان لري، د ده وزنه، د ده د دوی په روحیاتو تاثیر کوي، د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځه ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبری او لیدرشپ د منځزي راتلې دا تاثیر لري.
د افغان حکومت پخوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینه به د دې ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوسمهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبیني نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولای.
تنها جابجایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازې د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز ایدیالوژیک سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسیدو په معنا نشي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یو لوی ضربه وبلله او وی ویل دا بنه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناک ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودري کلي کې د اکتوبر د 13 نیټې د خونړي برید پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کېږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمني پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپوه عارف سحر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالي پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې په برکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک یې نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندي کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سهار اته بجې او شل دقیقې دی. اجمل اند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انډیپندنت برتانوي ورځپاڼه په خپل وروستۍ غړه کې په تخار ولایت کې د یومین هغه چاودنه یاد کړ چې پکې د خونځین نه تنسته کوونکي وشل شول. د ماشومان هغه محل د ماین چاودنه وشل چې پلي خونځي ته روان وو. ورځپاڼه د تخار د امنیه کمانډانې د ویان لخلې ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او کله چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول طالبانو دغه تلارو کې ماینونه کېښودل. ورسپانه د تخار د امنیه کمانډانې د ویان له قوله زیاته کړي وژل شوی ماشومان له 9 تر 12 کلونو پورې عمرونه لري، او څلور تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیس کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمهیز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته ویل چې دا ټول ماشومان د ملکی کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پرله پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې یوه لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15000 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکي مرګ ژوبله زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د خونځي د نه تنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهد و چې پکې و ملکیان وژل شوي. امریکایي جامیکا کلینر ورسپانې په خپل وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی په روانه ونې کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندستان ته ورسید، څو د افغانستان په وړاندې وشل وریزه او یو نړیواله ورزنه لوبه وکړي. د ورسپانې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوهیږي چې افغانستان سره لدی چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کیږي، خو د هند د نیمې وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوی فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه ټاکل شوی د مخ خطر دی د افغان ټیم روزونکو پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دی او کولای شي له هر سیال لاره ورکه کړي. سایمونز مخکې لدی چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه وټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزونکو په توګه یې کار کړی. نو مولي سږ کال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوبو وروسته چې افغانستان پکې ټولې لوبې وبایللې د افغان کرکټ ټیم د روزونکو په توګه له دندې استعفا وکړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مې مخکې په لویو لارو کې د ماین چاودنو په ترڅ کې ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په باب واورېدل. تر اوسه د افغانستان ډېرې لویې لارې ناامنې دي او همدې اروزګان کندهار لویه لار ده. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې په دې لارې د سږ کال له پیل راهیسې د ناامنۍ په لسګونو پیښې شوي او طالبانو هم یو شمېر کسان له ځان سره وړي دي. اروزګان چارواکي بیا وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د دې لارې امنیت سم دی، خو ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکو هم بیا د امنیت د ټینګښت ویلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولای، او که غواړي چې د حواله لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویه لاره تیرېدل ورته له پلیسي رات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلې بیې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومی مخبر یم کله چې دی چیرېږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل سوي. هغه په مشهور سکشته کې چې هلته وژل کېږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو سره ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده بلکې تر ډېره حده ویجاړه سوې هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمال وای په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادې لارې نامنی و. دی وای کاندیدانو په تیرو ټاکنو کې ژمنې کړي وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته پر روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر روزګان کې سرمایه گذاری و کې یعنی د اقتصاد له نگاه څخه د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سیوري غوړولې دي.
د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادې لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لارې د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار بېرته خلاصه شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپور ته چې لار ونډ
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو 10 کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبر اعلان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجه او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي او هم ترهګرې ډلې افشا کوي. جزئیات د فرشید رازی پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خبر کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 2500 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغې وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او د رسنیو کارکونکو په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبریالان یادو چې د خپل کار په وخت کې ووژل سول. موږ غږ کوو چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو ویرول هغوی ته ګواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وویل چې د امریکا حکومت د رسنیو ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبریالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې 6 د ژورنالیستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالیستان وژل سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبریالان له ټولو ګواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالیستان غلي شول او د ژورنالیستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور لکندهار ولایت لیکی ملکی خلک دی دوار لور لخوا وجل کی دوار خوا باید ملکی خلک جون تا پام وکړي. احسان الله بارکزیل لشکرګا څخه لیکلی وسلوال جنگی ډلې اوس د ملکیانو جون ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه راز نقیب الله حسن زیل قندهار بیا لیکلی چې په ماشومانو یا پر ښوونځیو بریدونه په کلکه غند وو او دواړو خواوو څخه غواړو چې په جګړو کې د ملکي کسانو وژل بند کړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي تخار د یوې خونړۍ پیښې د زده کوونکو له وژنې معلومیږي چې د پاکستان ملیشه د چهغه د طالبان یاد کړي تش په نوم افغانان وژني او هیڅ د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د اوستاسو پیغامونه چې د افغان بیسیمه تسواتل شمیرې لارې مو راستولو کور مو ودان پیغامونه تل درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې او حقیقت څه دی درته خبروو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي وګړو وژل کېدل وغندل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل پرون یوازې د ماین په درې چاودنو کې 14 ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر ټولو خونړۍ پیښه د تخار په درقد ولسوالۍ کې وشوه چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې ووژل شول. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې په یوه ښارګوټي کې د چاودنې له امله 14 ملکي وګړي ووژل شول. په چاودنه کې چې د تل ایاب په ښارګوټ کې یو بازار ته نږدې شوې د غراز 14 ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې یادایش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي وو. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې د یوه اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې. د ازادي اروپا ازادي راډیو د اوکراینی برخې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین د پارلمان یو پخواني غړي اندري پورنوف خبره کړې او خبرداری ورکړی چې د دې ادارې د نورو خبریالانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې به هم لوستلی شي. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوو. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خپرولو ته چمتو دي. د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې او حقیقت څه دی مخکې د دې چې حقیقت څه دی پروګرام واورئ لومړی پام وکړئ د تاندې څانګې اونیز پروګرام اورېدو ته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو یو لوی ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یو دند ځانته پیدا کړي، خو لای په یوه مناسب دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دي چې په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپل ندی ستونزې کړیدلې په ما راغلي د داوود هم په همدې ستونزه کې
د تجارت دا سوداګر دوی ته تمه شای ډیا ورول د تاته پیسې درکې همدا شنه درکې
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای خبرت مارکیټینګ څنګه وکم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تېرېږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ و ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی ویبرم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپل له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داوس هم په همدې ستونزه کې.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي، خو لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم چې باید تربرونه زکات راسم او پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر ځینې مانا پرته سو، یا مانا مازې د مانا پرته سو، یا د خلاص وي یعنې اما زوی څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار شوانی کوم، داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده ته څنګه کولای شي. د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په برخه کې موجود دي، لغون استفاده وکړي. دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، ایډیا ولري، خو ایډیا ده څه؟ دا ایډیا دې د واخلي یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار، هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لسلکه افغانۍ درکوي، شلکه سلکه درکوي، اما ایډیا به ایستایي تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمېستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي، ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم شي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي؟ ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي. د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي دی غړی او د ما ایدیا پارک کوي کته ایو ایدیا ناکام هم کې تاسو د سلو نور ایدیا او الهام راځي ته نور نور پرستونه پیدا کوي ته نور خلک پیژني نو پټول کې ته د دوم کار کامیابیږي معمولا خلک اول ایدیا دوم ایدیا ناکام ایم ما ول دوم ناکام کړي وو خود دریم ډیر ښه کامیاب وکم یو دلیل هم دا اوس یو غی نه ما کاپیان زبندې کټه وخت او دا فکر مې وربند نه وکړ سی واسي اول ایدیا ولاړه ډیر وخت اول ایدیا کریس ممکن خلک نه ته چورنه کې مونته دي نور ایدیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس ایدی وای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خونه چلی اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما درته ویل کسب ته باید په دراست ترې وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کمال تعقیب کړي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولای شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولای شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دي په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نسی کولای څلور سوه زره نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې هدفتا سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي که یو نفر ته هدفتا یو میلیون ډالر ورکړي هغه آسان کول چې دوه درې کورونه ورباندې واخلي په کرایه ورکړي دا یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي یعنی تجاری کوي انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي یو میلیون افغانۍ جوړ کړي ډیر کسان موږ پیژنو مثلا ته اکثرا دا نمونه یادی مارک زکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک کې شروع نه درلوده اما د آیډیا دونه موفق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي په اقتصاد کې یو استراتیجی په نام د ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کړي که یو کس پیدا شي وای چې زه کولی شم تا پیسو باندې تجارت وکم شاید یالرم ډیر کسان پیدا کیږي دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبره ته باید پام وکړي
اکثرا ځوانان دي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري دوی خوال دي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي ډیر د ځوانان سره د مخامخ تېم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې مثلا دوه کال کې دوی باندې فکر او درې کال کې ژوند باندې فکر کوي نو دا مورته هم چې که پینځه کاله مر باندې فکر وکړي فکر کول تهونه کول شي نورم فکر درته ایجادوي په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړی ته نه پوهېږي چې دا ایدیا د روشتیا هم تطبیق ورده کنه ده نو اول دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي دوه خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي ایدیا کولی شي چې یو شای ایدیا مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته د ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلولو کې مرسته کوي دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د فار یو بزنس پلان جوړ کړئ څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم. یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان داسې چې کله ایډیا لري، اول کار چې دوی کوي ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کوي چې عاجل یو ویب سایټ ورته جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په یو تجارت کې وسي، پیسې باید دې شیانو باندې مصرف نه سي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپېژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل ایډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېږي، عاید رامنځته شي، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ دا شان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جراتوکی که تاسو او بیریره چې دا کار نکړي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خې بس باید سړی کور کې کښینی. نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه د تاند چنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه ګران اوریدونکو، په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلی عنایت الله مومند او په دې اړه بغیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو، هغه قانوني بڼه ورته آماده نه و. موږ وتوانیدو چې هغه قانوني چارچوب ورته جوړ کړو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتوري خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې یو درېګه حقوقي چارچوب دې ورته جوړ شي او هغې نه بعد دې ورته ستراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو معدن یا قانون ورکړي قراردادونو ته. په دې برخه کې عمده مشکلات څه؟
په لومړی کې دا و چې په خوا به قراردادونه چې ورکړ کېده، یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي. د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قراردادو پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. موږ په دې وروستیو کې تقریبا دغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایتو برخه کې اعلان تور کړی وي.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي، هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو به د رویلټي یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوي سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او منګه سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسی کوي، د بیزی شورای اقتصادي، د شورای اقتصادي هم د نظر نه تیری، بیا
په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت منګه دا پروسه د سکړه د چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو، د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سوله کده مساینک لکه د حاجیګک او د ازین نور
د مساینک په باړه باید وایم چې منګه چینایي کمپنی چې د دې قرارداد ګټون کې د غوی سره منګه مذاکرات درلود، تقریبا تخنیکی موارد مټول نهایی کړی دي، صرف یوازې د آثار او موضوع د چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادی تلیګل ده، په خیر نږدې وختو کې د هغه تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دی ځنه لری کړی شي یا د پاتې شي، هغه نه بعد نور کارونه ختم دی او کمپنی لرغونی آثار دی بلې او پات شو د حاجیګک مم پرون همکارانو سره جلسه درلوده، ان شاء الله په روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورای علی اقتصادی ته وړو. مخکنی پروسه چې وا هغه فسخ کیږي او ان شاء الله نږدې وختو کې زر بیرته به اعلان ته
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه. مونږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه کې درلود، دعوته د قانون وزارت په خونه او چارواکو داسې ویلي چې ممکن په دوه درې کال کې ځینې مهم قانون چې د استخراج پیل سی ول تر اوسه نه دی پیل سی، دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه معدن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې طبعا درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کی یا هغه درې کاله، کم از کم درې کاله دی، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله غوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا دوه کاله درې کالو کې اکتشاف مرحله ختمه ومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلقوالی، وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو تابند قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو مشمخ کې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړ، 15 قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي نه منځوري واغسته، او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسنیو له خوا خبر شي چې موږ په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، هغه غیر قانوني استخراج دی او حتی ویلې شو چې قاچاق د معدنو یا د کانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه قاچاق کیږي معدن. د دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبه کې دوی 4-5 ولایته سروی کوي، بررسی کوي، او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي هغه شناسایی کوي او بیا وروسته ګزارش راوړي دې کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د 15 ماده په اساس باندې دوی کولای شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکړي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنه تر ډیره په کوم ولایتونو کې دي او کوم قانونه دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی، هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي، که هغه من قرارداد ته ورکو، ته بند هغه غیر قانوني مخنیوي کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال زه تاسو ته شاوکانی درکوم، یاد تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج، او په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګره پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس له خوا نه منظور شوې ده، په پنشیر کې د زمردو قانون دی چې منګه روان هفته کې اعلان تور کول کیږي، یعنی چې اعلان تور کو شو قرارداد او شو ته باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنشیر امن ولایت دی، هغه نه وزارت خه نظارت کولای شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتي مخ کې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې ماتل پاتې شي، او منګه خوشبختانه دا غوی راپور مو ارزیابی کو منظور مو کو، یعنی اوس کوم غیر قانونی استخراج دلته کیږي په خپل په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې کچيري قراردادونه ورکړ شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمينه نه مساعده.
یو پښتنه چې خلکو سره دغه ده چې د معدنو یا د قانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې هغه هم دې په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغه اکثره وخت په همدغه غیر قانوني استخراجونو کې هغه کار کوي. او نور زورمندان دی هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلق دا غوړي چې څو وخت به مونږ خو اواید له قانونو څخه ولرو، او هغه تر ډیره په تخنیکی مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي هغه د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یو حده پورې خود کفایت ورسی له معدنو څخه به دومره پیسې څو وخت ترلاسه کوو؟
کچېری قرارداد ورنه کړی شي ته هیڅ وخت اواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو د پاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو، او انشاءالله همدا اوس هم اواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې اواید به چند شي، یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بله مهمه برخه چې اکثر د رسنیو د نظر نه ولیدلې هغه د نفت و ګازو برخه ده. موږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه درکوم، د افغان تاجک پروژه ده. هغوی کې $80 میلیونه سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتره سایزمیک شوی دی، او یو صبر مکیږي چې انشاءالله تر د نیمایی تر 2040 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې مونږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې $1 میلیون عواید دولت ته راتلی شي، ځکه چې مونږ په هغوی باندې ګاز خرڅوو. چې یو یې د مزار پروژه ده، یو یې د بیات د شبرغان پروژه ده، چې په روان هفته کې مونږ هغه د مسؤلیت چې د ګازو مونږ لرو هغه انشاءالله ورته آماده کیږي او ګاز ورته ورکول کیږي. یعنی جامن مونږ پروژې لاس لاندې لرو چې انشاءالله په آینده کې به ښه عاید ولري. مننه تاسو نه ډېره زیاته.
چاہیے